د مینه پیغام. فیصله رو روز ما خویندو گپ شپ خو ډیره مزه وکړه. نو راځئ چې اوس مونږه د کلام مقدس مطالعه شروع کو، او د دینه مخکې چې مونږه مطالعه وکړو، راځئ چې د خپل ژوند د هغه ټولو برکتونو او نعمتونو لپاره د خدای پاک شکر گزاري وکړو. کوم نعمتونه او برکتونه چې خدای پاک زموږ په ژوند کې مونږ لرا کړی دي، نو آیا داسې څه شته چې هغې دپاره تاسو شکر گزار یئ؟
ندیم اروره زما یو ملګری دی، او هغه سره زه ډېر وخت بعد میلاو شوم. نو په دې خوشحاله شوم چې ما هغه روغ جوړ ولیدلو.
او زما ملګری دا دغه تقریبا اوه کالو داسې ماشومان نه وو، او اوس د هغوی په کور کې یوه ښکلې ماشومه راغلې ده. هغې له خدای پاک لور ورکړه. نو زه د هغې دپاره د خدای پاک ډېره زیاته شکر گزار یم.
او زه د خپل خورۍ دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم. هغه ته یو ډېر ښه ځای کې کار میلو شو.
او زما یو ملګری نن زمونږ ښار ته راغلی دی، نو هغه دپاره زه د خدای پاک شکر گزار یم چې هغه په خیر خیریت سره راورسېدو. او د دې نه علاوه هغه بیمار و، او هغه اوس ښه شوی هم دی. نو زه د هغه د ښه صحت دپاره هم د خدای پاک شکر گزار یم. نو راځئ چې دې ټولو خبرو دپاره مونږ فیصل رور سره په شریکه د خدای پاک شکر گزاري وکړو.
خدای ستا شکر کوم نننۍ ورځ دپاره، او دې وخت دپاره خدای ستا شکر کوم چې مونږ دلته راجمع شلو. او خدای ستا د کلام نه چې به اوس مونږ لوستنه کوو، نو خدای ته مونږ له عقل او پوهه راکړه چې مونږ دا په ښه طریقې سره بیان کړو. او خدای زمونږ اوریدونکو لم عقل او پوهه ورکړه چې هغوی هم زمونږ په خبرو باندې په ښه طریقې سره پوه شي. خدای زه د دې شکر گزارو دپاره ستا شکر کوم چې ته زمونږ په ژوند کې مونږ له داسې نعمتونه راکړې چې په هغو باندې مونږ ستا شکر ادا کوو. خدای زه د هغې شکر گزارۍ دپاره ستا شکر کوم چې کومه شبانۍ خور وکړله چې د هغې ملګري له تا اولاد ورکړلو. او دغسې خدای د سباګل خور د خورۍ دپاره ستا شکر کوم چې تا هغه لم په یو ښځه کې نوکري ورکړله. او خدای دغشان د ندیم ورور د ملګري دپاره ستا شکر گزار یم چې تا هغه له روغ جوړ صحت ورکړلو، او هغه په خیر خیریت سره راورسېدلو. خدای ته زمونږ په ژوند کې په مونږ باندې ارحم وکړه، او هر وخت زمونږ نه راضي اوسه. دا ټول دعا او شکر گزاری ستا په پاک نوم کې کوم. آمین
آمین
آمین.
فیصل رورا ستاسو ډیره مننه. زما خوږو دوستانو، راځئ چې اوس مونږ د کلام مقدس نه نننۍ حواله ولولو. او تاسو ته به دا معلومه وي چې مونږ په کلام مقدس کې د خدای پاک د معجزو او د شفا په هکله مطالعه شروع کړې ده. او نن به مونږه د یو خاص پیغمبر، یعنی د علیشا پیغمبر په هکله هم خبرې اورو چې خدای پاک د هغه په وسیله څنګه معجزې څرګندې کړي. نو تاسو ټول خپه غور سره دا واورئ، یقینا چې ستاسو به دا واقعه ډیره زیاته خوښه شي. دا حواله په کتاب مقدس کې د دویم بادشاهانو په کتاب څلورم باب او د دې اتم آیت نه واخلي تر اووه دیرشم آیته پورې آیتونه لولو. نو تاسو ټول خپه غور سره دا واورئ.
یو ورځ علیشا شونیم ته لاړو، چېرته چې یو مالداره ښځه اوسېده. هغې هغه له د روټۍ دعوت ورکو. بیا چې هغه کلم شونیم ته تلو، نو د هغې په کور کې به روټۍ خوړله. هغې خپل خاوند ته وویل، دلته چې کم سړی اکثر راځي، نو زما دا یقین دی چې هغه د خدای پاک خدمتګار دی. راځه چې په چت باندې یوه وړه کوټه جوړه کړو. یو کټ، میز، کرسۍ او یوه ډیوه به پکې کیږدو، او چې هغه کله مونږ له راځي نو هلته به پاتې کیږي. یو ورځ هغه راغلو او د آرام دپاره خپلې کوټې ته وختلو. نو هغه خپل نوکر جهازي ته وفرمایل چې لاړ شه او هغه شنومي ښځه راوغواړه. کله چې هغه راغله، نو هغه جهازي ته وفرمایل، هغې ته ووایه چې زموږ د ضرورتونو پوره کولو دپاره کم تکلیف کړی دی، نو ردې په بدل کې زه د هغې دپاره څه وکړم. کیدای شي چې هغه ماته ووایي چې بادشاه یا د فوج مشر له لاړ شم او د هغې سفارش وکړم. هغې ورته وویل، زما خلک زما خیال ساتي. علیشا د جهازی نه تپوس وکړو، نو زه د هغې دپاره څه وکړم. هغه ورته وویل، خبره دا ده چې د هغې بچی نشته او د هغې خاوند یو بوډا سړی دی. علیشا حکم وکړو، هغې ته ووایه چې دلته راشي. نو هغه راغله او د دروازې په خوله کې ودرېدله. علیشا هغې ته وفرمایل، په راتلونکي کال کې هم په دې وخت کې به تا به په خپل غېږ کې یو زوی نیولی وي. هغې وویل، صاحبه، ما ته دروغ مه وایه، ته د خدای پاک خدمتګار یې. خو لکه څنګه چې علیشا فرمایلی وو، په ورپسې کال تقریبا هم هغه وخت د هغې یو زوی پیدا شو.
د دې نه پس داسې ویلې شوي دي، کله چې هلک لوی شو، نو یوه ورځ هغه بهر خپل پلار له ووتو. پلار د لوګورو سره په پټی کې وو. ناڅاپه هغه خپل پلار ته چغه کړه، زما په سر سو شول، زما سر خوږیږي. پلار یو نوکر ته وویل، هلک خپل مور له بوزه. هغه نوکر هلک واپس خپل مور له بوتلو او تر هغې پورې په غېږ کې نیولی وو چې د غرمې په وخت هغه مړ شو. هغې هغه د علیشه کوټې له یوړو، هغه یې په کټ کې واچولو او لاړه، دروازه یې ورپسې بنده کړه. بیا یې خپل خاوند راوغوښتلو او ورته وویل، یو نوکر د خر سره دلته راولیږه چې زه زر زر د خدای پاک خدمتګار له لاړه شم او بیا واپس راشم. خاوند ته نه تپوس وکړو، ته نن ولې روانه شوې؟ نن خو نه د سبت ورځ ده او نه د نوې میاشتې اختر دی. هغې ورته وویل، خیر بشي. بیا هغې خر کته کو او نوکر له حکم ورکو، څومره تیز چې خر تلی شي نو بویزه، او چې ما درته ویلي نه وي نو چې په مزې نه کې. نو هغه روانه شوه او د کرمل غر ته لاړه، چرته چې علیشه وو. علیشه هغه د لرې ځای نه ولیده چې را روانه وه، او خپل نوکر جهازي ته وفرمایل، ګوره هغه ښځه د شونیم نه راغله، هغې له تیز ورشه او دا معلوم کا چې هغه د هغې خاوند د هغې زوی په خیر دی. هغه ښځې جهازي ته وویل، او مونږ ټول په خیر یو. خو چې کله هغه علیشه له راغله نو هغه د علیشه په مخ کې ټیټه شوه او هغه ته په خپو پرېوته. جهازي هغې له دیکه ورکوله چې علیشه ورته وفرمایل، هغه پرېږده، ته دا نه ګورې چې ډېره زیاته خفه ده او مالک خدای ما ته نه دی ویلي چې څه شوي دي. ښځې هغه ته وویل، صاحبه ما ستانه زوی غوښتی اوسه، ما تا ته نه وویلي چې زما امیدونه مه راپاسوه. علیشه جهازي له مخ راواړولو او ورته وی فرمایل، ځان تیار کا، زما امسا واخله او لاړ شه. په لاره باندې د چا سره سلام دعا مه کوه، او که په تا څوک سلام اچوي نو جواب هم مه ورکوه. هغه کور ته سیده لاړ شه او زما امسا د هلک په مخ باندې کیږده. د هلک مور علیشه ته وویل، زما د په ژوندي مالک خدای او ستا په سر قسم وي چې زه به ستانه بغیر لاړه نه شم. نو علیشه د هغې سره لاړو، جهازي وړاندې لاړو او د هلک په مخې امسا کیښوده، خو هیڅ آواز یا د ژوند څه علامت پکې نه وو. نو هغه د علیشه سره میلاوېدو دپاره واپس لاړو او ورته وویل، هغه هلک خو پانه سېدو. کله چې علیشه ورورسېدو نو هغه کوټې ته یوازې دننه لاړو او ویلیدل چې هلک په کټ باندې مړ پروت دی. هغه دروازه بنده کړه او مالک خدای ته سوال وکړو. بیا هغه کټ له لاړو او په هلک ورپرېوتو، خپله خولۍ د هلک په خوله کېښوده، سترګې د هغه په سترګو او لاسونه د هلک په لاسونو کېښودل. بیا هغه د هلک د پاسه سملاستو. نو هلک ګرمېدو، علیشه پاسېدو، په کوټه کې وګرځېدو او واپس لاړو او په هلک باندې سملاستو. هلک وزل انټوشي وکړل او بیا یې سترګې وغړولې. علیشه جهازي راوغوښتلو او ورته وفرمایل چې د هلک مور راوغاړه. کله چې هغه راغله نو هغه ورته وفرمایل، زوی دې واخله. نو هغه د علیشه په خپو پرېوتله، ځمکې ته ټیټه شوه او بیا هغې خپل زوی واغستو او لاړه.
فیصله رو رستاسو ډیره مننه. نو زما ملګرو، تاسو ته خوبوس دا کیسه یاده شوي، خو راځئ چې د دې نه مخکې چې مونږ په دې باندې خبرې اترې شروع کړو، نو ښه به دا وي چې مونږ دا کیسه یو ځل بیا په یاد باندې وایو چې مونږ ته دا کیسه په ښه طریقې سره یاده پاتې شي. نو څوک په دا کیسه په یاد باندې وایي؟
دا کیسه څه دارنګ وه؟ د خدای پاک یو پیغمبر وي او هغه یو کلي ته لاړ شي. هغه چې لاړ شي یو ښځه وګوري چې دا خو د خدای پاک خدمتګار دی. دا ښځې دغه سړی خوښ شي. ښځه خپل خاوند ته ووایي، دا سړی ما ته د خدای پاک خدمتګار ښکاري، نو که چېرې ستا خوښوي نو مونږ به دله یو کوټه جوړه کړو. نو خاوند ورته ووایي چې ټیک ده. هغه یې لګي شوه هغه د پاره یو کوټه جوړه کا او په هغې کې ورته کټ واچولو او یو کرسۍ ورته کېخوا او ټولې کېښو او ورته یو ډیوه هم کېخوا. کله چې دا پیغمبر راغو او وی کتل چې دې ښځې ما د پاره دومره خښته کوټه تیاره کړې ده، نو هغه ډیر زیات خوشحاله شو او خپل نوکر ته ووایي چې لاړ شه او هغه ښځې ته ووایا چې ستا څه په کار دي، یا د باچا نه زه ستا د پاره څو غواړم. هغې ورته په جواب کې ووایي چې زما اسم نه دي په کار، ما له خدای پاک هر څه راکړي دي. نوکر ورته په جواب کې پیغمبر ته ووایي چې د دې بچی نشته. نو پیغمبر ورته ووایي چې را روان کال کې په دې ورځو کې به خدای پاک دی له یو زوی ورکی. نو هغې ورته ووایي چې نه، زما خو ټول امیدونه ختم شوي دي او داسې نشي کېدی. خو کله چې کال تیرېدو او هغه ورځې بیا راغی، نو د هغې زوی وشو. نو هغه په دې باندې ډیره زیاته خوشحاله وه. یو ورځ بیا داسې راغه چې هغه ماشوم ډیر سخت بیمار شو او هغه ناجوړو او خپل مور هغه په غیږ کې ګرځولو او هغه مړ شو. کله چې هغه مړ شو نو مور یې لاړه او هغه بره دا پیغمبر په کوټه کې واچولو او هغه ښځه پیغمبر پسې لاړه. نو هغې ورته ووي چې راشه زما زوی مړ شوی دی. نو هغه پیغمبر خپل نوکر ته ووي چې لاړ شه او د هغه په مخ باندې دا امسا کېده نو هغه به راژوندې شي. خو دې ښځې ورته ووي چې نه، زه د خدای پاک او ستا په سر قسم خورم چې زه به تا ځان سره بوزم او ته به ما سره خامخا ځې. هغې مجبوره کو او هغې ځان سره بوتلو. کله چې هغه لاړو وی کته چې کوټه کې هغه پروت دی، نو هغه د هغه د خولې له پاسه خوله کېخوا او هغه لې خپله سا ورکوله او دې سره د هغه په لاسونو باندې لاسونه کېخوا چې هغه ګرم شي. کله چې ماشوم ګرم شو د هغه سا واپس راغه، نو هغه پاسېدو او په کوټه کې اوبه چکرې ووهلې. او کله چې هغه ژوندې شو نو هغه ووان توشي واچول او بیا هغه پیغمبر هغه زوی مور له بوتلو او ورته وویل چې واله ستا زوی ژوندې دی.
سبا ګل خورې، تاسو کیسه ډېره ښکلې وې. نو که چېرې تاسو ته لګي چې د سبا ګل خور نه په دې کیسه کې خبرې پاتې دي، نو تاسو هغه سمولی شي او د هغې نه پس په مونږه په دې باندې مطالعه شروع کړو.
د سبا ګل خور نه پکې دا خبره لږه ګډه وډه شوله. په کیسه کې ویل شوي چې کله هغه هلک لوی شو، نو هغه یو ورځ خپل پلار له بهر ورو وتلو او پلار یې لوګورو سره په پټي کې و. هلک چیغې کړلې او پلار ته وویل چې زما سر خوږیږي، زما په سر باندې څه وشول؟ او پلار یې نوکر ته آواز کړل او ورته وویل چې دا هلک خپلې مور له بوزه. نو هغه خپلې مور له بوتلو. نو د غرمې په وخت کې هلک مړ شو. نو مور یې دغه ماشوم د علی شا کوټې ته بوتلو، هلته پکټ کې واچولو او دروازه ورپسې بنده کړله او خاوند یې راوغوښتلو او ورته وویل چې یو نوکر راوغاړه او هغه ته ووایه چې زما د پاره خرکته کی. نو دغه شانته بیا نوکر راشي او هغه ورله خرکته کی او بیا علی شا له لاړ شي او دا ښځه ورته ووایي چې خر څومره تیز تلی شي نو هماغونه تیز یې بوزه، او چې تر څو درته ما نه ویلي نو خر مه ودروه. او کله چې ورسره علی شا میلاو شي او راځي، نو علی شا خپل نوکر ته ووایي چې لاړ شه زما امسا را واخله او نیغ د دوی کور ته لاړ شه او د ماشوم په تندي باندې کېدوه. خو دا ښځه ورته ووایي چې نه، تا نه بغیر به زه نظم او تا به ځان سره بوزما. نو بیا ورسره هغه را روان شي.
ستاسو ډیره مننه زما ملګرو. یقینا چې اوس په دا ټوله کیسه مونږ ته په ښه طریقې سره یادوي. نو راځئ چې وګورو چې خدای پاک په دې کې د خپل پیغمبر په وسیله کومه معجزه سرګنده کی.
د دې کیسې نه زه د معجزې په باره کې دا خبره زده کوم چې دلته مونږ د الله تعالی یو لوی قدرت ګورو. او هغه د علی شاه نبی په ذریعہ باندې دغه علی شاه نبی دغه شنډې ښځې د پاره دعا غواړي او خدای پاک هغې له زوی ورکي. او کله چې خدای پاک هغې له زوی ورکي، نو همدغه زوی د هغې په غېږ کې مړ شي. خو همدغه نبی دوباره د هغه ماشوم دپاره دعا غواړي او خدای پاک ته جړه فریاد وکي او هغه ماشوم دوباره ژوندی شي. نو په دې کې زه د خدای پاک شفام ګورم او په دې کې زه د خدای پاک لوی معجزم ګورم.
زما ملګرو، موږ له پکار دي چې موږ هغو خلکو سره مینه وساتو او د هغوی خدمت وکړو، کم خلک چې د خدای پاک په لاره باندې روان وي او کم خلک چې د خدای پاک په حکم باندې عمل کوي. نو خدای پاک به زمونږ نه هغه تکلیفونه اخوا کوي کم چې زمونږ په جون کې را روان وي. په دې قصې کې مونږ وکتل چې دغه ښځه شنډه وي، خو چې د دې سړي خدمت شروع کی او دله د اوسېدو لپاره په خپل کور کې کوټه ورکي او د رزق بندوبست هم کوي او د ښه خیال ساتي. نو خدای پاک دې ښځې له اولاد ورکي او د هغې خفګان ختم کی. نو زما ملګرو، موږ لم په کار دي چې موږ هم د هغو خلکو خدمت وکړو کم خلک چې د خدای پاک په لاره کې.
دې کیسه کې ما وریدل چې د دې ښځې ایمان د خدای پاک پر علیګلې شوی پیغمبر باندې و. که چېرې موږ وګورو چې د دې ښځې زوی مړ شو، نو دا هغه سړي له لاړه دا هغې دا یقین و که چېرې زما زوی له دا پیغمبر لاړ شي نو زما زوی به ژوندې شي. پیغمبر خپل امسا ولېږله، خو د هغې دا یقین و چې زما زوی امسا سره هېڅ کله هم نشي ژوندی کېدی. او بالکل ما هغه شانو شو چې امسا سره هغه ژوندی نه شو، خو کله چې علی شاه نبی لاړو نو هغه را ژوندی شو. نو که چېرې د دې ښځې ایمان او یقین ته مونږ وګورو، نو د دې په دې پیغمبر باندې یقینو او د دې د یقین په وجه د هغې هغه زوی را ژوندی شو. نو که چېرې زمونږ یقین په خدای پاک باندې وي، نو بیا به خدای پاک مونږ له ډېر برکتونه راکړي. خو که چېرې زمونږ یقین په خدای پاک باندې نه وي، نو بیا به خدای پاک مونږ له هغه برکتونه نه راکوي کم برکتونه چې خدای پاک مونږ له راکول غواړي.
سبا ګل خور، ستاسو خبره بالکل ټیک ده. خو په دې کیسه کې چې مونږ وکتل، نو علی شاه چې کله راشي نو هغه هم د خدای پاک نه دعا کوي او خدای پاک ته سوال زاری شروع کی چې یا الله دا ماشوم واپس را ژوندې کی. نو موږ لم په دې باندې یقین ساتل پکار دي چې مرګ او ژوند د خدای پاک په لاس کې دي، او چې کله موږ د نبیانو په قصو کې داسې حالات ګورو نو هغه خدای پاک خلکو ته یو معجزه ښیي چې زه د دې سړي نه راضي یم، او تاسو لم پکار دي چې تاسو د دې سړي په نقش قدم باندې روان شي. نو موږ ټولو له پکار دي چې موږ د خدای پاک په حکمونو باندې عمل وکړو او د خدای پاک هر یو حکم ومنو.
زما ملګرو، د دې خزي عقیده ډیره مضبوطه وي. د ټول نه اول چې کم خکار غو کی هغه دو کی چې هغه د خدای پاک خدمتگار او پیجنې. زه د هغه خزي په حق لا دا یو غټ صفت وینم چې هغه په عام انسانانو کې او د خدای پاک په خدمتگارانو کې فرق کولی شو. نو موږ دیم په خپل ژوند کې دغه شان د خدای پاک په خاص خدمتگارانو کې فرق وکړو، او بیا چې کله موږ په دې خبر شو چې دا د خدای پاک خاص خدمتگار دی، نو بیا دې موږ هم د دې خزي په شان د هغوی د خدمت دپاره خپل ځان حاضر کو. موږ دې د هغوی خدمت وکړو، د هغوی د ضرورت سیزونه د هغې دپاره برابر کو. نو کله چې دا ښځه د هغه سړي خدمت وکړي، نو بیا هغه سړی دومره خوشحاله شي چې ورته ووایي چې ستا څه په کار دي. په باوجود د دې چې هغه ښځې سره هر څه وي، خو هغې سره یو داسې نعمت نو کوم چې هغې په خپل کوشش سره کولی شو، یعنې د اولاد نعمت. او هغه د کلونو داسې شنډه وه تر دې پورې چې د هغې خاوند هم بوډاتوب ته راغلی و. خو بیا چې کله د هغې امیدونه ختم شوي و، خدای پاک د هغې د خدمت او د ایمانداری په وجه هغې له د ماشوم یو زیری ورکو، او هغه یوه مور جوړه کا. زما ملګرو، بې شکه چې زموږ په ژوند کې د خدای پاک بې شمېره برکتونه دي، خو که چېرې ستاسو داسې څه ضرورت وي چې هغه تر اوسه پورې نه پوره شوی، نو زما ملګرو، تاسو هغه د مالک خدای نه غوښتی شئ. هغه دا طاقت لري چې ستاسو هر قسم خوشحالي پوره کړي، خو په شرط د دې چې تاسو د خدای پاک د زړه نه خدمت وکړئ، هغه ته خپل ځان وقف کړئ، د هغه د رضا کارونه وکړئ، داسې د رضا کارونه چې خدای پاک ستاسو نه خوشحاله شي او تاسو ته ووایي چې اوس وایه چې سوې زه به تاسو له درکم. نو زما ملګرو، زما یقین دی چې د نننۍ مطالعې نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي، او دا واقعه زما دپاره ډیره د برکت سبب وه. نو راځئ چې اوس موږ خپل ضرورتونه خدای پاک ته وړاندې کړو. که چېرې ستاسو څه ضرورت وي نو تاسو ویلی شئ، موږ به ټول په شریکه د هغې دپاره دعا غواړو.
یو خاندان دی او هغوی مونږ پیژنو او زموږ ډیر ښه ملګری دي، نو د هغوی دپاره به دعا کوو. هغوی ټول خاندان اکسیډنټ کړی و، او د هغوی زوی پکې مړ شو، او د هغه مور او خویندې په اکسیډنټ کې زخمی شوي دي. نو د هغوی دپاره به دعا کوو چې خدای پاک هغوی له شفا ورکړي.
او زما د ماما دپاره هم دعا کوئ، د هغه هم لغونتې شوګر سوا شوی دی، چې خدای پاک هغه له شفا ورکړي او هغه جوګ جوړ شي.
او زما یو ملګری دی او هغه په بل ښار کې اوسیږي، نو نن هغه کور ته روان شوی دی، نو دعا به کوو چې هغه خدای پاک په خیر خیریت سره کور ته ورسوي.
مالک خدای، د اوسنی کلام دپاره ستا شکر کوم چې د خپل کلام په ذریعه باندې ته موږ سره خبرې کې، او د هغه پیغمبرانو په باره کې موږ ته ښودنه کې کوم چې تا دې دنیا ته رالیږلي دي، او په دې دنیا کې هغوی ډیر معجزې ښکاره کړې دي. نو مالک خدایا، زه د هغه معجزو دپاره ستا شکر کوم، او د هغه معجزو په ذریعه باندې مالک خدایا ته نن موږ ته خپل کلام را رسي، او موږ دا پیژنګلو کولی شو چې ستا کلام حقیقت دی. مالک خدایا، موږ د دې کلام دپاره ستا شکر کوو. مالک خدایا، زه خاص طور باندې هغه کورنۍ ستا لاس ته سپارم کومې کورنۍ چې اکسیډنټ کړی دی مالک خدایا، او د هغوی زوی د هغوی نه جدا شوی دی. نو مالک خدایا، هغه کورنۍ له صبر او تسلی ورکا، او په هغه کورنۍ کې مالک خدایا څوک چې زخمیان دي، نو مالک خدایا د هغه زخمیانو دپاره هم دعا کوم چې هغوی له شفا ورکا، او هغوی بالکل روغ جوړ کا، او د هغوی په زخمونو باندې خپل لاس کېږدا او شفا ول ورکا، او د هغه کورنۍ د زړه غم ختم کا، او د سترګو اوښکې اوچې کا مالک خدایا، او خپل تسلی ول ورکا. او د سبا ګل خور د ماما د پارم تان د شفا دعا غواړم مالک خدایا. مالک خدایا، هغه له شفا ورکا، او د هغه د شوګر ختم کا مالک خدایا، او ته د هغه شوګر په خپل کابو کې وساته مالک خدایا، او هغه باندې خپل قوت ناک لاس کېږدا، او هغه لم شفا ورکا. مالک خدایا، زه د فیصل لور د ملګری د پارم دعا کوم چې کله هغه اوس په سفر روان دی، نو مالک خدایا په سفر کې هم د هغه حفاظت او ساتنه وکا. دغه شان زه ندیم او د هغه کورنۍ ستا لاس ته سپارم مالک خدایا، د هغه په کورنۍ باندې خپل د برکت لاس کېږدا، او زموږ د ټول حفاظت او ساتنه وکا، او نننۍ شپه زموږ ښه تېره کا. دا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین،
آمین.
زما ملګرو، تاسو زموږ دا پروګرام باورېدو زه امید لرم چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی وي، او تاسو به دینه ډیر څه زده کړی وي. په د اجازه غوښتنه مخکې زه غواړم چې په تلو تلو کې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زما ملګرو، کله چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ یا موږ سره رابطه ساتئ، نو دینه موږ ته ډیره زیاته خوشحالي ملاویږي. نو موږ سره د رابطې کولو دپاره زموږ د ټلیفون نمبر او د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی
001450 یعنی 001450254 1054.
او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاویږي www.pashtoradio.org یا .net.
زما ګرانو ملګرو، اوس موږ له اجازت راکئ، د خپل ځانونو ډیر خیال ساتئ، او پر راتلونکي هفته کې زموږ د پروګرام په انتظار کې اوسئ. د الله پامان.